The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
مسی اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 25مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زه کلثوم کاکړ
او زش پخومن
تاسو ته شرغلاست یو په دا خبرونه کې به تاسو ته ډیر مهمه خبرونه راپورونه وړاندې کوو. خپل به درته ویل چې ډیر زیات مهمه څه دي.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه ځنډولې ده او وایي چې پوځي په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې اخته دي، نو دوی نشي کولای چې دغه سرشمیرنه سرته ورسوي.
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیری تومو سره رسیدلی دی. د پاکستان د خارجه چارو ویاند وایي په ایران کې د بندیزونو د ختمېدو وروسته دواړه غاړي اوس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضې دي.
او د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر وایي چې په داعش وسلوالې ډلې دویم لمبر مشر او یا د اقتصادي چارو وزیر حاجی امام یې وجلې دی.
دا او یو شمیر نور راپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو. مشترو سيږي
ګرانو قدرمنوردونکو د ډیو رادیو د ټي وي او ساته خبری خبرونه ته نیخ پني غد واشنگټن ډي سي نه وګيه. نن د پاکستان د ګټو شورا غونډه د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د سلور وړو صوبو اعلی وزیرانو ترڅنګ د ملک نور اعلی چارواکي هم ناستو. په دغه غونډه کې فیصله وشوه چې په ملک کې د سرشمیرنې چې کوم اعلان شوی وو چې بلکې د مارچ په میاشت کې به دغه کیږي هغه ځنډول شوی دی. په دغه غونډه کې ویل شوی دی چې د ملک پوز دا وخت په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې بوخت دی او دوی نشي کولای چې دغه د سرشمیرنې په عمل کې برخه واخلي. یاد دی چې په پاکستان کې پنجاب صوبه په اکثریت سره ده او سیړنکار او یا پوهان دا وایي چې دا وار دغه سرشمیرنه وشوه، نو د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې او دغسې بلوچستان کې چې کم میشت پښتانه دي او په کراچۍ کې، نو د دې په دغه سرشمیرنه کې د ملک دویم لوی یو قسم لقام او یا په خیبر پختونخوا په ملک کې تر ټولو د آبادی په لحاظ دویمه غټه صوبه جوړې دی شي. همدا دغه لویری د پاکستان ځنې واکمنه دغه کار سرته رسول نه غواړي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا سرشمیرنې ځنډولو فیصله کړې ده او ویلې دي شمالي وزیرستان کې پوز په عملیاتو کې بوخت دی ځکه به ممکن نه وي چې دا عمل وشي. د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو او ځینې مرکزي وزیرانو برخه اخیستې ده. د غونډه کې مرکزي حکومت یو ځل بیا فیصله کړې ده چې ډېر وخت نه شوي سرشمیرنه د یو ځل بیا وځندول شي او وجه دا خوده لري چې پوز شمالي وزیرستان شوال سیمه کې عملیاتو کې بوخت دي ځکه نشي کولای چې پوزیان سرشمیرنې عمل دوباره بیل کړي. په غونډه کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان کې مرحله وار توګه سرشمیرنې عمل د عالمی معیار تر مخه نه دی ځکه کې دي شي صحیح توګه د عمل سرته ونه رسي. ماهرین وایي چې ډېر ضروری ده پاکستان کې د عمل پای ته ورسي ځکه چې آبادی په لحاظ پاکستان کې صوبو ته داغوی حقونه نوکری او پارلیمان کې نمائندګي ملاویږي او تر ډېر مودې راهیسې قبایلي سیمو کې اصلاحاتو او د صوبه خیبر پختونخوا کې شاملولو غوښتنه روانه ده او کچره داسې کیږي نو بیا به پنجاب صوبې نه پس خیبر پختونخوا دویمه لویه صوبه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پنجاب لویه صوبه ده او د وخت کوم ګوند حکومت د مشرانو تعلق یې هم د صوبې نه دی او دوی چرته هم نغواړي وړو صوبو ته د هغوی حق ملاو شي.
پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي. دا خبره ده چې صحیح حقیقي شماري وسي سرشمیرنه وسي د پنجاب آبادی به کمیږي. بلوچستان دی په دې کې هم بلوچ دی هغه خپل شماري په ناروا طریقه باندې زیاته کړې ده. نو هغه هم دا نه غواړي چې د ده دغه ناروا مثلث شده مدون شماري چې ده دا کمه شي او د پښتون چې دی د دوی سره د آبادۍ کې برابره راشي. نه دا مجموعي د پنجاب په ګټه باندې دی، د محکومو قومو ولسونو او صوبو په تاوان دی دا ټول خبره چې ده.
پاکستان کې د سر شمیرنې عمل کال 1955 ړومبی ځل شوی و او هر لسو کالو پس به بیا دا کېدو، خو آخری ځل د عمل کال 1998 شوی دی او تر اوسه د ځنډ ښکار دی او په اندازه ویل کېږي چې دې وخت د پاکستان آبادی 3 کروڑ نه زیاته ده، خو اصل شمیره معلومه نه ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی ده. د قبایلي سیمې فاټا سیاسي اتحاد ویلي دي چې سبا له به یو غونډه کوي او په دغه کې به دا فیصله کوي چې آیا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړول پکار دي او کنه، او دوی به د خپل دغه تاریخ په څه شکل کې مخ په وړاندې بوزي. په دې حق له تاسو ته د ارشد مومند ریپورت وړاندې کوو.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي چې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لایحه عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال پریدی وایي چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلي علاقو بیا بحالۍ لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه او د فاټا یې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال پریدی وایي چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و، خو دوی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروسته د استبلیشمنت فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنه. او اقبال پریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي یا د قبایل چې کوم دا قرباني دي دا پسې پوس لړکې او دوی لا بالکل سہولت ورکول زر حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لاره باندې د خپل غوښته غواړو او سبا ان شاء الله ولزیز موږ پوره یقین دي چې موږ به یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 5 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې د بعضې ایجنسو دورې هم کړي، او په دغه کمیټه کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفی کېدو وروسته د کمیټې هلې ځلې کمې شوې، او هم د فاټا سیاسي اتحاد چې د ایپسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوی. په قبایلي علاقو کې د ایپسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهیسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دی بریالي شوي چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوهه کړې.
کوم جو چې کمې ده نو هغه زمونږ نه هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمې ده چې موږ هغه ځینې ته نیو رسیدلي حقیقي معنی ته خلک دي سیار نه تنګ دي او دي سیار په دغه ټول قانون کې دومره ککړ ګیر دي دومره ګیر دي چې هغه ته راتلم چې سبا و اس نخکاری نو صرف اور رسیدل پکار دي.
بل خو د فاټا ګرین الاینس په نوم را یو ځل شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو مخالفت کوي او وایي چې فاټا ته دې د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په ایپسیار کې دې ضروري ترامیم وشي، خو په دوی د فاټا سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلوه ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې ک یو خواته د اف سی آر قانون د ختمولو د پاره تحریکونه چلول کیږي او د دغه ځای خلک د تیر او یاو کالو راهسي د انګريز د زمانه چې کم تور قانون ورته ویل کیږي اف سی آر خلاف لګیا د چغې سوري وخی، نو بل خواته د دغه ملک ځنې خلک ځنې ادارې په دغه سیمو کې د اف سی آر قانون پر ځای ساتل غواړي ځکه چې دغه نه د دوی خپل ځنې سیاسي ګټي دي. د دغه په حق لباندې په نږدې یو کې د باجوړ چې کوم پی ای دی یا پولیټیکل ایجنټ دی عامر خټک، هغه سورج وړاندې دغه ته کې موجود خلکو ته دمکی ور کړی دا دړکی ور کړی دی په ځنې خبرو باندې چې ګنې په سوشل میډیا باندې د پی اے یا د دغه انتظامیه پر خلاف خبرې کول دا یو لوی جرم دی. دغه باندې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو ایم این اے باغی شهاب الدین خان په دغه باندې سوای بل دغه سیمې سره یعنی د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د وکیلانو د تحریک مشر اعجاز مومن په دغه باندې سوای نو راځي چې دغه ته وښو
چې کوم اکټینګ کوي په سوشل میډیا باندې په خو دې خو کوم کس نن نه پاس ایجنسی کې پاکستان آرمی زمونږ لا انفورسینګ ایجنسیز زمونږ انټیلیجنس ایجنسیز او سرکاری عہدیدارانو خلاف نازیب الفاظ استعمال کړ. ایف سی آر موجود هم دی او ماته پته هم دی چې څنګه ایف سی آر باندې امپلیمنټیشن کوي شم خدمت ناستی ناستی ڈپارٹمنٹ ہیڈ دلتا ناستی باجوڑ اسکاؤٹس کمانڈنٹ ناستے بریگیڈیئر صاحب دے انٹیلیجنس ایجنسی نہیں دی ٹور ستاسو خدمت پیدلتا ناسو سنگا چستاسو قربانی آنی دی تاسو زمارے پاکستان فورس قربانی آنی زمارے لیویزم قربانی آنی دی ہر کس تا پکار ہے خپل گریوان کی گوئی سوک چھے مشرعی قابل دے اگر تا عزت ورکو لما تا پتا دا اگر تا پارا مونگا خپل زانم قربانو سوک میرے قابل اب از اما دفتر تم نرازی
شاہ الدین صاحب تاسو خپل د باجوړ ایجنسی سره د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د خبرو ته څنګه ګوري دا د دغه اختیار د لاندې او ډیرو د سوشل میډیا ذکر هم پکې کړی دی چې پر سوشل میډیا وي ما پسې د خلک لري غادي
زما خلې پولیټیکل ایجنټ چې نه راغلي دی او دا خبرې هم ستوري د ای وی سی سره په بریده دا اتفاق کوم چې نازیبال پاس خو هیڅ څه استعمال په کول په کار خدا په کم انداز کې دی لګیا دی او دا خري خبره چې دی کوي چې تاسو قربانیانی دي زمام قربانیانی دي او دا سکاوټم قربانیان دي دا آرمی د لیویزم دا لیویز غري زمون د جدا خلک دي دا آرمی او سکاوټ غري زمون د جدا خلک دي دا غزه کې ډېر لوی سوال لبه دا کیږي دا چې ما خبره کړې ده بل دا چې پولیټیکل ایجنټ شه په 2007 او 8 کې وینده زمام خلې دا خبره باندې کړې ځکه چې دا کال نه نه بار تل شروع وتلې دی خپل فکرونه ټول خالي کلی او د ټول لوی لاین تخپل لوی راغونډ کړې او ولسه د الله په اثر پرې شو او تاسو په دې چې په هر ځای کې با دا د خلکو تماشې جوړې شي خلک با دومره ظلم روانو چې هغه ظلم نن سبا په خلل په جهان کې چرته په یو قوم باندې نه شوی لکه کم ظلم نه چې موږ تیر شوی او په هغه وخت کې زمنګ د سټیټ وجود موږ ته نخ کاری د خلک په افراط افری کې سو کو یو ځای کې سو بل ځای کې او دبر دا اما د الله زابو د لاندې نن د الله زابو او دی په خپل قلا کې را محدود شو گیټونه بازار پسې بند کړی وو په یو قدم کې هسپتال او دا غینه به خلکو ډاکټرانو چې تول د دې مخ نه به تول کاش کدا خبرې ته په وخت کې کړی وې چې اف سی آر شته دی بالکل او دې اف سی آر لاندې اکشن اخستې وې نو دا خلک به دومره نه بې عزت شي دومره نه در په در شي او دا کم د اف سی آر ستنی چې دی کده اوس ډیر کوشش وکړي د اف سی آر هغه پلرې ختمې شوې دي کولای شوې دي هغه ملکان دی لو بخي چې کم د دې په خلو باندې جرګې وکړلې را پاسې د لخرې وکړلې دي خو ځان نه پاتې شو شاته دا غي هغه دیوالونه جوړ کړل هغه غریبانان په کې شهیدان شو د یو یو کور کړه ته نوم به خپلم د یو یو مشر کړه ته خپلبا چې هغه قربانيان اور کړی دي او هغه غریبانان شهیدان شوی دي دغه په کورونو کې وسال له دغه بچو ته اوس په کم نظر خلک ګوري کدلی والا ځوانان وفات شوی شي دا شوی دا غم زمنګ بچی دي ته جدا خلک نه دی ک د آرمی یا د سکاوټ بچی غم زمنګ خپل بچی دي ته بل نه دی راغلی او ما د پولیټیکل ایجنټ چې په خپل دا خو یو چې دوی ته پورې کمی پولیټیکل ایجنټ قرباني ورکړي دا دوی ته پورې کمی زمنګ سره راو تیر زمنګ سره په ملا تړکلې دا خو چې کلا وس قلارا قلاری شولا الله خیر کو قوم او سکیورټی فورسز قربانیان ورکړلې او بیا دې ته اوس د دې پوسټونه بیا په اوس په هغه شو په نیلامي شروع شولا نو دې بیا روتل میدان ته او د سوشل میډیا نه دې یو مسله جوړه کړې ده اوس پر ته اوس را د ټلیفون شو بلکې زما یو نږدې کزن وسې هم دې ورنټ جاری کړی دی او یو افرا تفری دې جوړې چې کله راغلې دی زه به د افسوس وکم چې دلته څوک دا مشورې ورکوي چې ته په ایجنسۍ کې افرا تفریح جوړه کړه, ته پکې دا جوړ کړه چې یاره دا پکې سوشل میډیا باندې ما ته کنزل کېږي فلانی کېږي, ته خو به پېژنې چې څوک دی چې هغه نازیبا الفاظ استعمالوي. په کار زموږ ټولې مخالفې چې نازیبا الفاظ څوک د ادارو خلاف استعمالوي, چې څوک د یو شخصیت خلاف استعمالوي, هغه مجرم دی. په کار چې هغه موږ ټول د قبایلو هغه اخلاق هم لري د پښتنو چې چا ته څوک کنزل وکړي یاره دې بدي وي. خو هغه خلکو پسې بولن ټولې ما ته استوي چې هغه کمپین چلے دے اختیار خلاف. اوس ما تے دے دے ٹیلیفون شو زما د پارٹی زما د ملګری زما په پنځتی رشتہ دارانو پسند ورنټونه جاری کړی دي. نو دے زما په خیال باندې جان بوج کړ دی جنسی حالات خرابوي, ځکه چې باجوړی جنسی ایجنسی او داسې دیتا رسېدلې ده, یو داسې پوزیشن ته رسېدلې ده چې سیاسي اویرنس راغلی دی, هلته خلک پوه شوی دی, هلته خلک بدلون غواړي. او موږ غواړو چې باجوړی ایجنسی دي په ټیسټ کیس باندې راشي, مین سپین ته دې راشي, ځکه چې دا د ملکړ ایجنسی سب ډیویژن پاتې شوی دی. زه شهید شوم زمړ شوم, خو ته خو دې خپل سړک ته پوسو که کنه, دا بلیک ټاپ روډ په سیار کې ستادي مواري ده, د ریپټي دي مواري بزو علامه خیر ده. دا چې ته دغه غلې ده د دې ملک باشنده ما د دې ملک سیدون کې انده بزو اخلم چې څوک ورې چار ده. خو دا سړک خو ته سنبال کا کنه, په دې خو پکېټونه جوړ کا کنه, په دې باندې خو کاشته وکړ پټرولینګ ته کاو کنه. اوس دا ذمہاری دومره جوړت پچا کې نشته چې راپاسي کې او ته خبره وکړي. دا ځکه خو دا مسله دې تر اورېدل ما خو تاسو ته وی چې دې مخکې زمنګ ډېر ګران مشران کوارټر ماستران څو بیت میجر دلیز زمون خپل زمون مشران نخل شو زمون په سړک باندې د پاسه په داخله بم خل له خبره ده چې په ټوپک وښتلې شو د په ډومین کې د خار د پل سره نږدې ملک کمال خان شهید شو, دغه نور کسان شهیدان شوی دي. به هغه ته پوښتنه شي کوله او دې خلکو ته وی چې را ته بدانه کې ته بدانه کې ته بدانه کې.
اجاز مومن صاحب, دا اوس د باجوړ د پولیټیکل ایجنټ دا ورستنې بیان دا به مثال والو او د دې سره ستاسو چې کوم تحریک روان دی پاغي باندې براته خبره وکړي.
او دا چې دا 2011 د کوم ریفارم شوی دی کوم اصلاحات په دولسو یو لسم کې کوم راغلی, د هغه په رڼا کې دا اوسنی چې پولیټیکل ایجنټ کوم خبره کړې ده, نو دا بالکل داسې نشي کېدلی, داسې ناممکنه ده. ځکه چې دا 2011 چې کوم ریفارم دي په هغه کې اجتماعي چې کوم ذمہ داران دي په هغه کې ډېره زیاته نرمي راغلی ده. او سم چې د ټولو قبایلو تاسو ته پته راځي د ماشومانو خبره, د مشرانو خبره, نور ډېر زیات مال دغه په کور کې شوی دي. نو دا هغه نه پته ده چې سی آر هغه پوزیشن نه دی پاتې چې کوم سی آر د 2011 نه مخکې. موږ یقینا نن چې سی آر دغه سیستم دغه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ چې کوم دی, دا د قبایلو لپاره د کینسر حیثیت لري, دا کینسر به ختمول غواړو. که دا کینسر به ختم نه کړو ایفایب لازمي زموږ دی. د پولیټیکل د فاټا چې کوم ایډمنستریشن دی دا به نشان د ایفایب دی, دا به لازمي وي. پولیټیکل ایجنټ چې نن کوم دی یو کولا دا به نه دی لازمي کوي, ځکه چې د دې اختیارات د دین هم ډېر زیات دي. اوس خبره کیدا ده چې کله بنگلادیش چې کله نو چې دا شوی زمونږ نه موږ دا وری بلی دی چې د بنگلادیانو سره به تاخذ وکړو کېدل. اوس سوشل میډیا باندې پابندې لګول دا خو د چا په وخت ښکار نه دی, دا خو چې کوم دی دا د وخت سره د نوي صدې دا ترقی دي, دا غي جوړون دي د سنت دا راځي, د دې په موږ خپل ځوان کول چې کوم دی څنګه پیرته کینو, دا خو د خپل ځوان کول موږ خپل په خپل وو.
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی او امید لرل کیږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به په یو شمیر مدونو کې لارې پرانستل شي او په دغه کې به لوزنامې هم لاسلیک شي. په دغه د ډیو رادیو د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران چارواکي وایي چې د کلونو د بندیزونو له وجې دواړه هیوادونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د پراخه کولو قابل نه وو. د بندیزونو ایران ته د قدرتي ګیس راغوښتل هم ناکامه کړی وو, کوم چې د پاکستان یو لوی ضرورت وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا وایي د صدر حسن روحانی د پاکستان دوره د اولنی دوره ده او دا مجله د نامکمل لوزنامو د مکمل کولو او د دوه اړخیزه تعلقاتو وړاندې بوتلو موخه راکوي. زکریا وای دا دوره په ډیره مهمه موخه کیږي ځکه چې د ایران سره بندیزونه لری کړل سوي دي. په دې دوره کې به تر ټولو زیاتې خبرې په اقتصادي تعلقاتو کیږي او د دواړو ملکونو مشرتابه دوه اړخیزه تعلقاتو کې اقتصاد ته اهمیت ورکول غواړي. خیال دی چې د ایران صدر روحانی به د پاکستان په خپل دوره کې د پاکستان او د ایران ترمنځ د قدرتي ګیس پایپ لاین په منصوبه هم خبرې اترې کوي. ایرانی چارواکي وایي چې د دوی غاړې ته پایپ لاین مکمل شوی دی، خو د پاکستان چارواکي ایران باندې تر وسه پورې لګېدلي بندیزونو د دې منصوبې په لار کې رکاوټونه ګڼي. خو دوی وایي چې اوس به د دې پایپ لاین غځولو کار شروع کړل سي. خو اعتراض کوونکي وایي چې پاکستان یوازې د بین الاقوامي بندیزونو په وجه نه، بلکې د ایران د مخالف ملک سعودي عرب د زړه ساتلو لپاره هم ایران سره اقتصادي تعلقات نه جوړول.
قدمونو ردونکو تاسو د کلسوم کاکړ د راپور واورید. د پاکستان د دننه په میډیا کې یو شمیر خبرونه د ایرانی صدر پاکستان ته د سفر په حق لباندې مخې ته راغلي دي اخکاری، او په دغه باندې څېړنې هم شوې دي او تمې ته هم ډېرې زیاتې لرل کېږي، ډېر زیات زیات په دغه مطبوعاتو کې ورکړل شوې دي. آیا داسې کوم خنډان شته چې ګینې د دې دواړو ملکونو ترمنځ په دغه اړیکو کې یا دغه اقتصادي اړیکو کې یا نورې په یو شمیر مدونو کې د دې پر مخ تک چې کوم دی نو هغه حسارول شي یا په دغه کې هغه ته مسله ده. زموږ همکار نوشروان خلندر راغلی د سټوډیو ته، هغه ته هرکلی کو، ستړي مشي.
ډیره مننه اشفاق.
نوشروان دا راته وایي چې د ایرانی صدر په حق لباندې چې کوم مطبوعاتو کې راپورونه مخې ته راغلي دي، آیا داسې کوم خنډان شته چې هغه د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کې یا په دغه پرمختیاو کې هغه مشکل جوړي؟
او اشفاق، د پاکستانی میډیا کو اوکتلی شنو غیبانه خدا سے یو عکس ورکړی کیږي چې کنه د ایران صدر حسن روحانی راغلی دی، او کنه اوس به دغه ټوله خطه چې کم دی هغه بدل شي. هغه بیا د چین چې کم د پاک چینا کوریډور چې کم مسله دا هغه سره هم لینک کیږي. خو حالات حقیقت دا دی چې اوس په تازه کې د ایران نړیوال بندیزونه اوچت شوی دی. دا به ټول په دغه تناظر کې به د معاملاتو ته کتل کیږي، ځکه چې نننې خبر هم دا دی چې امریکا د برتانی یو دوه سرمایه کار چې کوم دی په هغه باندې بندیز لګول لري، صرف په دې وجه باندې چې د ایران ځنې جازونه چې کوم دی هغه شام ته د هغه وسله وړه او په هغه کې ورسره کومک ومرستې کړې وي. امریکا په دې باندې چې کوم دی هیڅ قسم رعایت نه کوي. په داسې حالاتو کې صدر حسن روحانی د پاکستان سفر کې چې لا تر اوسه پورې ایران لا په مکمل توګه باندې د بندیزونو نه یو خو خلاص نه دی. بل خبره دا چې خنډان د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم دی هغه یو سعودي زی خپل اوریدونکو سره اشفاق شریکوم، او هغه دا چې د پاکستان پالیسی آیا د تجارت په حواله سره د ایران سره خود مختار ده، د سعودي د په نظر ورته ګوري او کنه ځان له خود مختاره. بیا پاکستان سره د دفاع په مت کې او په نورو ډیرو معاملاتو کې تر هغه غره په ضد جګړه کې د امریکا سره د پاکستان یو اتحاد دی. بیا په پاکستان کې چې کوم دی د شیعه او سنی ډیر لوی مسله ده، په دغه ځای کې چې کوم دغه ډیلی دی سنی ډیلی دی د هغې اثر هم ډیر زیات دی، او هغې ته ډایرکټ چې کوم دی د سعودي عرب مرستې ورته هم شته په شای ولاړ دی. دغه شان ټیپی چې کوم مسله ده، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا، دغه ګیس پایپ لاین دغه په خپل باندې یو مسله ده، او په خپل باندې امریکا پاکستان ته ویلی دی چې دی خو دغه منصوبه چې کوم دی هغه ته ترجیح ورکول غواړي، ورسره په مرستې ورکول غواړي. د دې نه علاوه چین چې کوم دی هغه په خپل باندې هم یو مسله ده، او چین چې کوم دی پاکستان په دې یریږي چې امریکا غونډه کې ملکونه پرمختتلون کې هیوادونه هغه وایي چې یاره چین چې چرته لاړ شي نو هغه کارخانی خوري، دا زینو انډستری تباکی یو خوري. پاکستان خوري یو کمزور ملک ته په دې حواله سره څنګه ممکن وي پاسبل وي چیرې کنه هغه خپل دغه انډستری ساتي. او بل چې کوم دی د هند سره دښمنی چې کوم دا ایران غواړي د هند سره تجارت وکړي، نو دغه داسې خنډان نه چې د دې په موجودګۍ کې چې کوم دی پاکستان ته چیلنجونه او مسلې شته.
بل نو شروان خلندر، د پاکستان د خارجه چارو وزارت دا وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به چې کوم اقتصادي اړیکې دي هغه نور ډېرې زیاتې مضبوطې شي. آیا دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت څه صورت حال دی او دغه کې نور د غزیدو کم امکانات شته؟
اشفاق زمام مخ ته ځنې داسې الفاظ دا دغه اعداد او شمار پراته شمیري دي او هغه داري چیرې په ایران باندې کله بندیزونه ولګید نو هغه وخت د کال 2010 کې چې کوم د پاکستان د ایران سره تجارت وو نو په کال 2010 کې چې کوم دی هغه یو سل او دوه اتیا ملیون ډالرو دا هغه چې پاکستان بس پاکستان نه لیګل ایران ته یو سل دوه اتیا ملیون ډالرو تجارت پکې دو. دا په کال 2010 کې اوسوار په کال 2014 کې چې هغه شمیرې کمی موجود دي نو هغه صرف درې سلویښت ملیون ډالرو ته راغورځېدو ډېر زیات راغورځېدلی دی او دغه شان بیا چې پاکستان بد ایران نه سره غوښتل نو دغه تجارت ایران او د پاکستان چې کوم هغه اته سوه سلور اتیا ملیون ډالرو او په کال 2014 کې چراغي جایزه واغسته نو هغه راغورځېدل یو سل او شپږ اتیا ملیون ډالر ته یو خو دغه کچه رابره کول چې کوم دی دا هم ډېر لوی تکنیکی زور بغواړي او تر اوسه پورې هغه نړیوال بندیزونه چې کوم دی هغه هم لا په مکمله توګه صفا نه دي چې په کم کم مدونو کې چې کوم دی ایران په کلو توګه باندې کارم کولی شي. دا هغه حقیقتونه لري چې پاکستان دا وی چې یا ایران دا وی چې یاره 15 ارب ډالرو ته خپل تجارت رسی نو اول خو دا چې هغه زوړ کم د دې تجارت ترمنځ غورځېدل هغه بروچتي د دې ترڅنګ بیا به حالاتو ته کتل غواړي. یو خو چې کوم حالات دي هغه سم نه دي لکه د امنیت مسله چې کوم تر ټولو مهمه ده د 200 کیلومیټر بارډر چې کوم دی د ایران او د پاکستان ترمنځ هغه باندې د امنیت صورتحال جیش العدل جند الله غونډه کې ډلې موجود دي په خپل پاکستان کې د بلوچستان ډلې چې کوم دی څومره فعال دي دا به د بلوچستان د لارې بیا ځي او تر کراچۍ پورې. د دې نه علاوه بل مسله چې ایران غواړي چې دا ګیس پایپ لاین دا سنې چې په پاکستان کې پاتې شي دا تر هند پورې لاړ شي د هند سره د دیو معاهده شوی راخو په هغه کې هم د امریکا اثر رسوخ په ځوانه هغه مخکې د ارث نه لیتلې د هند غونې کې ملک باندې چې هم د امریکا سره رسوخ شته نو سونه به کم دی وکړي چې پاکستان په دې کې خوندي توګه باندې رول ادا کړي. د دې تر څنګ چې کوم هغه ټیپی کوم مسله ده په هغه کې هم پاکستان ته ډېر لوی خندان راپیختي او په خپل د ګیس پایپ لاین چې کوم د ایران او پاکستان ترمنځ لري پاره کې تر اوسه پورې چې حسن روحانی صاحب په پاکستان کې دي خو د ایران اندېښنې دا موجود دي چې هغه وي چې پاکستان د خپل ایسي هغه ګیس پایپ لاین هغه منصوبه مکمل نه کړ تر اوسه پورې. نو افغانستان هند چین ایران دا سلور گاونډي هیوادونه لري د پاکستان او اوس د تجارت هغه معیارات بدل شي ویل کنه چې یو ملک به د بل سره کینو دا درې به پکې نظر انداز کیږي خو د پاکستان بدمرغي دار چې افغانستان سره شي نو هغه سره هم تعلقات سم نه دي د هند سره هم تعلقات سم نه دي بلخوا د چین چې کم دي هغه اوس هم اندېښنې شته بلخوا پکې نړیوال فشار هم موجود دي او د ایران هم چې کم دي وخت په وخت باندې اندېښنې شته نو اوس خو مواقع ډیر دي پاکستان د پاره لکه قدرتي ګیس او یا د بجلی یا د ارزانو تیل په مت کې خو سعودي عرب هم وی چې زه تیل ورکول غواړم پاکستان ته نو بیا آیا څنګه به پاکستان په یو ازمایش کې داسې نه د کنه چې خود مختار دي د پالیسو په حواله سره نو دغه خندانو مسلې او مشکلات پاکستان ته بهر حال شته.
ډیر مننه نو شروان خلل درستاسي
مننه
ډیر مننه.
منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی دا په نړیواله کچه د اټمی وسلو د تحفظ یقیني کولو په حق له په واشنگټن کې به راتلونکو نه د 50 زیاتو وادونو مشران د نیوکلیر سکیورټی سمټ 2014 په نوم غونډه کې یو ځای کیږي. د وایس اف امریکا خبريال کوکب فرشوري ریپورت مش همکار صداقت جان درته وړاندې کوي چې پکې د پاکستان د اټمی وسلو د تحفظ په حق له په نړیواله کچه موجود تشویش ته د پاکستان د ریس هم شامل دي نو راځي دا ویډیو وګورو.
د یورپی هیوادونو په سرخارونو کې د داعش ورستۍ حمله خای چې دا ډله د غربي نړۍ جدید حفاظتي تنظیماتو کې هم درزونه کولای شي په پیرس او په برسلز کې حملو په لویه کچه جانی او مالی نقصان کړی دی. خو کچاري د دغه قسمه حملو د پاره د وسلوالو په لاسونو کې ایټمی مواد وي، نو بیا د تاوان اندازه کول هم ګران دي. په واشنگتن کې د هیریټیج فاونډیشن څیړنکار میکیلا ډاج وایي د غیر محفوظ ایټمی موادو مسله دا ده چې د غیر قانوني ایټمی وسلو په تیاری کې استعمالیدای شي، او کچاري دا د غیر ریاستي قوتونو په لاس ورشي نو سنگین مسایل راپورته کولی شي، نو ځکه دا ډیر سنگین خطر دی. هم دا میاشت راکی مامورینو په دایش په کرکوک خار کې د کیمیایي راکټو د استعمال الزام ولګولو. په دغه حمله کې تر شپږ سو پورې کسان زخمیان شول. دا خبره څومره امکان لري چې د دایش غوندې ډلې اټومي وسلې هم په خپل وسلتون کې شاملولی شي؟ په دې اړه د پارټنرشپ فار ګلوبل سیکیورټي نومې ادارې څیړنکار میشیل کین وای وسلوالې ډلې د اټومي او د تابکاری موادو په تکل کې دي.
that they were going to be able to acquire material.
میرمن میشیل وای په پراخه کچه تبایه د پاره ضروری نه ده چې ترګر ډلی په مکمل توګه جوړ اټومي بم تر لاسه کړي، بلکې دغه مقصد په دیسی توګه د جوړ اټومي مواد نه هم اخیستل کېدی شي. هم دغه رنگ خطراتو په تناظر کې هغه هیوادونو چې اټومي وسلې لري د خپل وسلو د تحفظ د پاره تنظیمات سخت کړي دي. په واشنگتن کې د دې میاشت په اخیره کې د نیوکلیر سکیورټی په موضوع کې دونکو د سر مشرانو په غونډه کې به هم په دې موضوع غور کولای شي. په پاکستان کې په ترګری کې د اضافي او په ګڼ شمیر حساس عسکري مرکزونو د وسلوالو زړورو حملو په نړیواله کچه د پاکستان د اټومي وسلو د تحفظ په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي. که څه هم پاکستاني مامورین وایي اټومي وسلې د سختو امنیتي اقداماتو د لاندې محفوظ دي، خو امریکایي چارواکي وخت په وخت په دې موضوع د پاکستان سره خبرې اترې کوي. ماهرین وایي پاکستان د اټومي وسلو د تحفظ لپاره امریکې پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مالی او ټیکنیکل کمک کړی دی. په واشنگتن کې د نیوکلیر سیکیورټی په موضوع د مارچ د میاشت په اخره کې کیدونکو د سر مشرانو د غونډې په اړه په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان محمد نفیس زکریا د زیارت پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل پاکستان د نیوکلیر سیکیورټی کانفرنس د تیاری په عمل کې شامل دی او غواړي چې د غونډې نتایج د پاکستان د مفاداتو سره سم وي. ترجمان وایي په دې عمل کې د پاکستان مثبت شمولیت اټومي وسلو د تحفظ لپاره د پاکستان مضبوط کمانډ اینڈ کنټرول نظام په ډاګه کړی دی. ماهرین په دې نظر دي کچرې اټومي قوتونه غواړي چې اټومي وسلې دي په امن او دورانکارو د لاسونو نه لري وي، نو په دې مت کې به د یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي.
درمون اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا او د س ټکنیکی خرابې له وجې زه هغه اوریدونکو یا کتونکو چې زموږ ټی وی خبرونه په ټی وی کتل غواړي خو س وجه سي نسی کتای، خو په سو شیبو کې به دا ټکنیکی خرابې هم سمسي. وز به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلي دي او دا مطبوعاتو کې نن کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
یو طرف ته ګرد یورپ او آزاد دنیا برسلز کې د خونړو حملو په ویر کې اخته ده، او بل طرف ته د روس صدر ولادیمیر پیوټن شام نه د خپلو فوزونو د وستو د اعلان په ترس کې د شام په بابله د خپلې لوی منصوبې په عملي کولو کې آرام دی. د امریکې آنلاین خوریدونکي مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه ګڼه کې د ولادیمیر پیوټن د شام په بابله د لوی منصوبې په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په سر کې لیکل شوی دی دا خبره کول به د وخت نه وړاندې وي چې روس به څومره فوز د شام نه وباسي. پیوټن به په شام کې دومره فوجي ځایونه ځان سره ساتي چې د ضرورت په وخت خپل فوجونه واپس شام ته لیږلی او دغلته اچولی شي. نو په دې سبب دا سوچ یو خام خیالي ده چې د روس په وتو به شام کې د جنگ ته لګینی د اسد د مخالفینو په حق کې درنه شي. روس شام ته نه یوازې د صدر اسد د حکومت د فوزي ماتې نه د بچ ساتلو دپاره ننوتی دی، ولې دې دپاره هم چې د صدر اسد کورسۍ ښه مضبوطه کړي. دا دوه غرضونه د روس د خارجه پالیسۍ بنیادي مقصدونه دي، او د روس په خیال د روس فوزي مداخلت دا دواړه مقصدونه حاصل کړي دي. فارن پالیسی لکی چې د روس ملاتړ د شام حکومت ډیر غاویرا کړی دی او اوس د سمی خبري اوریدو د کوره هم وته دی. خو روس د صدر اسد په دې بنیاد انداز اختیارولو سره ډیر خوشاله نه دی، ځکه چې روس غواړي چې د شام حکومت خپل تازه فوزی نصرتونه جنیوا کې روانو امن خبرو اترو کې په درنه خوږه طریقه د برخي اخیستو تر مخې په سفارتي نصرتونو کې بدل کړي. هر کله چې د شام حکومت ان چې د ملک په سیاسي مستقبل هم خبرو اترو کې ډیر مینه نه لري. د ماسکو د واکدارانو او د صدر اسد ترمنځ د زړونو خیره سنوي خبره نه ده. د کال 2012 د نومبر په 28 تاریخ د روس د هغه وخت وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف هم په مات زړه یو بیان ورکړی وو چې د ماسکو صدر اسد سره د کار کولو لپاره ښه تعلقات قائم دي، خو زموږ دا تعلقات دومره خواږه او نیازبین هم نه دي لکه څومره چې د صدر اسد پلار حافظ الاسد سره وو. فارن پالیسی لیکي چې د روس او د شام د واکدارانو ترمنځ اختلافات ملګرو ملتونو کې د روس د استادی د ویټالی چرکین د دې بیان نه پس زیات شوی دی، په کم کې چې خاغلی چرکین ویلی وو چې د صدر اسد خبرې د روس سفارتي حالو زلو سره سمون نخوري. روس په اپریل کې شام کې د صدارتی او پارلماني انتخابونو په بابله د صدر اسد د 28 فروری د صدارتی فرمان په جاری کولو خپه دی او صدر اسد ته یادګیرنه کړې ده چې د دې دواړه قسمه انتخابونو کولو فیصله داسې شوې ده چې دا به د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د یو نوي آئین په جوړولو د اتفاق راتلو نه پس کولی شي. خو مضمون لیکي چې د روس او د شام د حکومتونو ترمنځ د روان زړبداوی نه داسې هیڅ علامې نه ښکاري چې صدر پیوټن ګینی په صدر اسد د خورو اړولو تیاری کوي. اگر که روس په مکمله توګه ځان د شام حکومت لا نیول نه ورکوي، خو د اسد قیادت سره د روزګار جاری ساتلو نه ورسره بله چاره هم نشته. د روس سفارتکارۍ که یو طرف ته د شام د مرستې په بابله د شلو ملکونو په جوړ اتحاد کې د روس اهم سیمه ییز حیثیت بیا په ځای کړی دی، نو بل طرف ته روس په شام کې د خپلو مفاداتو په تحفظ کې هم کامیاب شوی دی. شام کې د ډزبندۍ په بابله د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د روس او د چین په خواص د صدر اسد ذکر ونه کړی شو. د دې په بدل کې روس ډزبندۍ نه د احرار الشام او د جیش الاسلام ګوندونو د وستو خپلې مطالبې نه لاس په سر شو. خو فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا او روس نن هم امن لوزنامه کې په ډیرو خبرو خپلو کې اختلاف کړي، په دې کې د عبوري حکومت د جوړولو، په دې کې د اسد د کردار، کمو یاغي ګوندونو ته د ترهګرو ویلو او نه ویلو، او عبوري حکومت کې د عدلیې د کردار خبرې شاملې دي.
اوس راځو یو بل ویډیوي راپور پلو ته، او زمنګ د ټي وي چې کما خبرونه د ناغه هم بیا بحاله شوه. جرګه د پښتني ټولنې او کلتور یو داسې جز دی چې همیش د پاره یې یو مثبت رول لوبولی دی. دغه جرګه په دې وخت په کم شکل کې ده، او آیا د دې اهمیت لا هم د پښتني ټولنې برخه ده، او که نه د وخت چپو سره دغه جرګه کمزوري شوې ده؟ د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه باندې یو ویډیوي راپور لیږلی دی، راځئ چې دغه راپور ته غوږ شو.
د مختلف قبایلو تر مابینځ جوړې شخړې او بدۍ ختمولو دپاره په پښتانه وطن کې د جرګې ننواتې او د مرکې هغه پخوانی نظام اوس هم په پوره طاقت سره وجود لري او د پښتنو تر مابینځ روغې جوړې راولي. پخوا به د تقسیم اهل له مخکې د انګریز سرکار لخوا دغه د خپلې مرضۍ د قبایلي مشرانو جرګې جوړې دي، او قبایلو تر مابینځ به شخړې اوارولې چې هغه وخت د قبایلي جرګو ته د حکومت پلوه جرګې ویل کېدې. خو اوس یو قبایلي مشر اجم جاید خان نورزی وایي چې څومره جرګې دوی کړې دي هغه زیاتې په ازادانه توګه قبایلو مشرانو یو داسې پیسګې کړې دي چې هغه ودواړه پریکو ته قبولي شوي دي،
او داسې مثلا نشته چې هغه به د قبایلي جرګې د لارې نه شي حل کېدلی. او بیا په اسلام کې هم قبایلي جرګې ته ډېر اهمیت ورکول شوی دی، یعنی یو شرعي مسله کې لا دوی دوباره علما کرام کتای شي، خو کومه قبایلي جرګه چې شوي په هغه کې دوی دوباره بیا وایي بس همدغه چې د هغه هم شرعي اهمیت لري، هم قبایلی اهمیت لري خو یو غرض می دادی چې د سالیس اراده صفای کنه چې کوم سالیس دا غو به نیت صفای هغه خپل شخصي مفاد نه کې لري هغه لالچ نه کې لري او هغه د زی او خیلی نه کې لري نو بیا زما په خیال سره د موضوع نه څه هغه حل کېدلای نه سي
یو سیاسي پوهان او قبایلی مشر اصغر خان اسکزی د یو قبایلی جرګې په مهال وویل په پښتانه وطن کې اوس هم قبایلی جرګې ډیر زیات اهمیت لري سچېرې شخړې جوړې سي قبایلی مشران په خپل منځ کې جرګې کوي او لوی لوی شخړې چې قتلونه هم پکې سوي هوارې کړي دي
هغه څه چې د پښتنو مشرانو ته د جرګې په لاس ورغلي نو خدای مکه چې ډیر بد سوي ډیر سخت واقعات سوي ډیر په زیات شمېر انسانان پکې ځای سوي خو پښتانه د خپل زبان د لارې د خپلې ژبې د لارې یو بل ته د وډ ورکولو پر بنیاد باندې ډیر درنې درنې خبرې په ډیر لږ وخت سره حل کوي یو داسې سره حل کوي چې یو د بل پر لاس اوبه سره مینځي یو بل ته ډوډۍ ورکوي یو بل ته میلمستیاوي ورکوي نو یقینا حکومتونه به وي په دې خطه کې به تبدیلی راځي د ریاستو بارډر لائنونه به بدلیږي را بدلیږي خو د پښتنو د جرګو سیستم سوای بل لار د پښتنو د حل نسته سوای د خپل جرګي سیستم مضبوطه کولو او په ایمانداری پر دې باندې عمل درآمد کولو
کڅه هم په خوابه د دوه قبایلو ترمابنس د قتل د تسبیه په محل په بدله کې به شجو ورکول کېږي خو اوس هغه رواج هم ختم شوی دی یوازې د دیات او تاوان رقم ورکول کېږي خو بیا هم قبایل د خپل قبایلی رسم د قبایلی جرګې د نظام څخه ډیر خوشاله دي او د دې پیسلې په پراخ زړه مني نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن
په ویلجیم کې د ترخګر پیښو وروستو د نیوکو لړۍ لا هم دوام لري او څو شیبې وړاندې داسې په مطبوعاتو کې خبرونه راغلل چې دغلته د یوې چاپې پر مهال یو تن د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی او د سره ځنې بارودي توکې هم نیول شوی دی او داسې هم مطبوعات وایي چې ګینې دغلته په دغه وخت درنې دوه ډزې هم اوریدې شوي مونږ سره فرید اشرف د برسلز نه ټلیفون د لارې ملګری شوی دی هغې ته هرکلی کوو په سکایپ باندې مونږ سره دی ستړي مشئ اشرف صاحب
مننه کوم دان په اول سر کې تاسو محترم کتور کوم کو سلام نه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویلې نن همداسې ډزې هم شوې وي او یو ترهګر کوم ځای کې چې پاس کېږي لکه په یو ځای کې چې په اسکاربیک په نامه دی هغه ته داسې ډزې هم شوې دي او یو کس په ډزو وزر شوی دی
دراتوی چې فرید اشرف رو نن د جمعې ورځ و د غلطه په برسلز کې مسلمانان جماعتونو ته ورغلی وو آیا په دغه جماعتونو سکیورټی سخت کړې شوې و امامانو یا د جماعتونو چې کوم خطیبان دی هغه په خپلو خطبو کې سویل دي
دا سیو چې لکنن هم موږ سکره جماعتونو ته لاړلو نو دلته کافی جماعتونه دي په سکیورټی سخت دا شانت نه واخو په لارو په کوسو کې به مطلب سکیورټی تر سترګو کېدل او په جماعتونه کې ملایانو هم د خطبه مطلب چې کله کولې نو دغه ترهګری زبرید یو غیر اسلامي غیر شری او غیر انساني او یو ته د یو ډیر یو بد عمل وګڼو او دوی دا وبال چې یاره دا کسان چې څوک دا کار کوي نه په اسلام پورې تړلې دي او نه د اسلام نمائندګي کولای شي
او بل فرید اشرف چې په دغه سي پیخو باندې دغلتا پښتني ټولنې سره تعلق لرونکي یا مسلمانان د هغې لخوا تاسو څه خبرګون ګوري هغې سویره ترخه محسوسي
دا څه چې لکه پرون روز چې کله د بلجیم پاچا هم کوم ځای ته لاړلو چې په غزه کې مطلب دوی غمړي شوی او په ګولانې کړي یخي او په غزوینو باندې نو هغه هم چې کله تللو په دې ځای کې ډېر مسلمانانو هم مظاهره وکړلې د مظاهرو په شکل راوتلي وو او د بلجیم د حکومت نه د دې په اکله خپل غم راضي ښکاره کوله او مسلمانان خو په دې ظاهره خبره ده چې ډېر زیات په خپه دي او دا داسې غني چې وا لکه په دوی هم برید شوی ده او ډېر مسلمانان هم په دې کې وزل شوی دي
او اخیری پښتنه درنه کوم فرید اشرف روډ چې دغلته کې په میډیا کې د برسلز یا د بلجیم دنه په میډیا کې په راپورونو کې او دغلته کې چې کوم ویډیوګانې چلول کیږي په هغه کې د دغه پیښو په حق لا د مسلمانانو سره تړون او یا د دغه چیړنې سیلنکار په شکل کې کوي؟
صحیح خبره ده، لکه څنګه چې دوی وایي چې نن ورځ د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم راغلی وو، نو هغه هم خپل د غمرازی مراتب وړاندې کړل او دا یې ورسره په دې کې د جرمني د عدلی وزیر دا خبره کړې وه چې دا د کوم لکه د مسلمانانو سره یا د ماجرونو سره کوم اړیکې نه لري، دا کوم کارونه چې سوي دي لکه دغه خلک چې راځي ماجرین نو لا کوم مسلمانان چې دلته راغلي دي دوی دلته لوی شوی دا کار کړی دا هغه خلک چې راځي هم دلته پاتې کیږي او هغه د قانون لکه مثال مسلمانان ټول پدې کې خکیل نه دي او مسلمانان دې سره هیڅ تړاو نه لري.
ډیر مننه کوم استاد سي فرید اشرف.
مننه کوم دان
انشاءالله سي.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا په خیبر پښتونخوا کې د تیر ونی راهیسې د بارانونو لکبل ولاړ فصلونه تباه شوي دي او کروندګر وایي کده د بارانونو روانه لړۍ هم داسې دوام وکړي نو به مکمل توګه د سبزی فصلونه ختم شي. په دې حق له تاسو ته د ملک وکاس ویډیو ریپورت وړاندې کوو.
خواږو کتونکو او اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې د لسو دولسو ورځو داسې بارانونه وریږي. مونږ نن د پېښور په میوړو کلی کې موجود یو، کم چې د سبزی لپاره ډېر زیات مشهور دي. دلته کې مختلف قسمه سبزیانې کیږي، کم چې په عام مارکیټ کې په سیزن کې په بازارونو کې ملاویږي. ادې ځای کروندګر د باران نه څومره ځپلی شوي دي، د هغوی سبزی کم حد پورې خرابې شوي دي. ما سره یو زمیدار د دې میوړو کلی ګلتان موجود دی، دوی سره پوښتنه کوو چې دې څه دلته کې سبزیانې خرابې شوې دي. ګلتان وروره دا راته وایي چې ستاسو دلته کې څه سبزیانې وي او دلته کې څه څه خراب شوې؟
په دې ځای کې خو سبزیانې ډېرې دي، هر قسمه سبزي دلته دغه کېږي، خو دا کم پټي کې چې موږ موجوده ولاړ یو په دې کې دڼیا وه او په دې کې ټنډې وي. دا پینځلس ورځو راځي چې کم بارانونه ورېدلی دي، په دې کې او دوه ورځې نور ښکاره شوی دی. نور ما ته وګورم باران دی او باران دی، هغه مکمل دڼیا هم تباه کړه، ټنډې تباه شوې دي، غاړه د غنمان ولاړ دي، دا غنمان هم مکمل خراب کړي دي او ډېر نقصان یې رسولی دی. دغه ځمکه چې کومه ده دې خواته دا جوره ده، دغه خو یې مکمل تباه کړې ده او دا دې خواته ځمکه چې کومه ده لږه لوړه ده، نو دې سره ګزاره کیږي. دلته کې موجوده اوس ټنډې دي، بادرنګ دي، پالک دی، ټماټر دي، دا مکمل مونږ وته اوس دوباره خواري کوو. کم ځای کې چې وچوي دي بوټي هلته ناغه لګو، کم ځای کې چې بوټي شته دي هغې ته ګوټ کوو چې سره وته اچو دوی پیا چو چې یاره دا دوباره خدای پاک په حال کې، او کم چې تباه شوي دي هغه پټي به دوباره اوړي او بیا به خواري کوي زمیندار او ټماټر ټنډه به پکې کوي. دی خواته دغه ګرم ساګ او دغه مولای وسرې دا مکمل ختم شوي.
ډېر مرنه ستاسو اوریدونکو. ګلتان خبرې تاسو اورې، دلته کې اوس موږ سره یو بل کروندګر دی، د سبزی غټ کروندګر دی. کرونده په مختلفو سبزیانو دی ځای کې کوي. صفت الله دی سره به خبرې کوو چې د دوی دلته کې څه نقصان شوی دی.
رجی زما پالک دوه جره خراب شوی دی، ټنډې مې وکړلې هغه خراب شوې، بادرنګ مې کړلو هغه ونه شو، دی باران د وجه نه لکه نوم فصل زما ونه شلو، لکه اوس دوه جنورو لګېرو دې نه پاس چې کوم دی اوس جنورو لګېدو هغه فصل تخم خراب شوی کې چینجي شوی وو. اوس لکه مولی دی، پالک دی، بادرنگ دی، لکه اوس تورای شوی، کدوان دی، لیکن دا باران خراب کو پټونه وبنوتی دی، باران د وجن بس هغه زړی خراب شو، اګه چنجو شو، بس هغه تخم اونه شلو.
اوس پتا سو سکه وې دا پټی چې تاسو خراب شو، سبزیان خراب شو،
اوس بجی جی بس ناغي پای کو یا بس تخم بیا وروړو دوباره بتاون نه کوو، بیا با هغه تخم بیا کرو، لکه خواریان به کو، لکه اوس پټی به اوچو کنه، لیکن اوس پټونه وبنوز لکه پجنټر بته وبو بس وو چې پټي وچین بیا پکې اړو بیا پکې کارمنده کو جی، لکه پسینه بشي کنه رستو بشي. او جی
کتونکو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د سیلې او باران نه ډیر زیات زیان چې رسیدلې دنو هغه د میوه بوټو ته، د میوه بوټي د ګل په حالت کې او د اوس د وخت کې دانه جوړي. ادي یو کروندګر باغبان محمد خان مونږ سره موجود دی، ادنه پښتنه کو چې د دوی باغ د وخت کې څه صورت حال کې دی؟
کله چې باغ په ګلو نو سیلې او باران والو نو ګلونه دې ختم کړ، او اوس چې په دانه شو معمولی دانه دا وه پکې سده کړې دانه پکې وه، نو هم په سیلې او باران راغو نو هغې سره بیخي باغ خالي کړی دی، بالکل یې کنګال کړی دی، هېڅ هم پکې نشته دی. چې کله دانه پخه شي نو هغې دپاره باران خي، او جدانه کچوی نو باران ولا خنه نه دک احساس کی زرم دا خو د ډنډر کې کچوی احساس کی زرم دا نه غوردی
لیدونکو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل او تاسو وریدل د زمیدار د کاروندګر د سبزی د مالکانو خبرې اترې موریدي د باران نه ډیر زیات نقصانونه شوی دي خو کاروندګر له هر وخت په خپل پټو باندې چکر واهل پکار دي کم ځای کې چې د زیان صورتحال پیښې دي شي یا کم ځای کې چې فصلونه خرابېږي نو په هغه ځای کې سمدستي اقدامات کول پکار دي چې سبزیانې فصلونه در روان سیزن د پاره بچ شي او دوی چې غټ غټ تاوانونه چې کم دي د هغې نه لګې وړې تاوان سره مخ شي. ملک وقاص خان، ډیوه ټی وی ریډیو، پېښور.
قدم اردوونکو د بنو په حق لباندې ډیر سیزونه مشهور دي چې پکې مساله د بنو ډیره زیاته یادول کیږي، د بنو حلوا ډیره زیاته یادیږي او د دغې تر څنګ نور یو شمیر سیزونه دي. زمونږ د ډیور اډیو خبریال فاروق فراق صاحب هلته کې تللی دی او د دغه ځای د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. کوم سیزونه چې مشهور دي په هغې باندې هم په خپل راپور کې ویډیو تاسو د پاره اخستې ده، نو راځئ چې دغه ویډیو راپور ته غوږ شو.
مینوالو ولاړی ما بنو کې، بنو د خیبر پښتونخوا یو وړوکی غونڅه خار دی، خو د بنو ډیر شي نه په ډیرو حوالو باندې مشهور دي، لکه د بنو مساله، د بنو حلوا، د بنو روجه، د بنو پکولونه. راځي نن درته د نږدې نه دغه مشهور شي نه خایم چې خلک پکې سونه دلچسپي لري. تاسو وینئ د وروجو د یو دکان سره ولاړم، خو په دې لغوند ځای کې بلا خلک دي چې سار وخت دی راغلي دي، وروجي خوري ګرمه ګرمه او د دینه خوند اخلي. راځي چې نن د دې سره خبرې وکړو او وایو چې د بنو په وروجو کې داسې څه دي چې په ټول پاکستان کې خلک وخلي. زلمیا په خیر سره مشه ته وروجي وخړلې؟
جی بالکل.
سونه وروجي وخړلې؟
جی بالکل. اوس ما یو په خړ خاصه کلا کلا نیم سره مو خور
ده. بنو وروجو کې څه دي داسې چې خلک ډیر زیات خوښوي؟
یاره بنو د پلاو ډیر مشهور دي او ډیر خلک خوښوي، چې ډیر خلک زکه چې دلته کې کوم بنو ول مشهور دي ډیر ولر لري زین خلک ورته راځي.
د سونه وخت نه د وروجو دا کاروبار
دا تقریبا صدر کوله کوټلو
سنور کاله دا ولی دی بنو وروجو ولی داسې خوږی وي او خلک ولی په شوق خوري؟
دی باندې وریره باندې خلک خرچا کوي او ریږي او په زماري حاجی نه خو دې غوښته مې خپل د نور ته خوري خپل نمبر ولای.
په دې کې تاسو څه چوي؟
دا څه تقریبا میرا 30 کیلو تا 70 کیلو غوښه ده.
او دا کیلو څنګه ورکوي؟
240 دی.
240 کې خلک راضي خوري؟
خلک مشته د پیلا کوي نه شي.
او د کوم کوم علاقو خلک درته راضي؟
مشته دار نه خلک راضي، د کراچی نه، د سوات نه، بدون نه، د بانی، د پېښور، د پینډی، اسلام آباد، د لی خان منار نه خلک راضي و مشته.
او ګرانو مینوالو، دا د بنو په 10 چوک کې ولاړم، په 10 چوک کې راته د حلوا یو دکان په نظر باندې راځي. پلا خلک د حلوا په خوړلو باندې بوختي، الان کې وایي چې حلوا د ژمي خوراک دی او دا د مارچ میاشته ګرمي په داخلي دو باندې دا، خو بیا هم ډیر مینوال راغلي دي دلته حلواګانې خوري. راځي چې دغه حلوا در دوه غم چې دی ورته په خپل جبه کې سپینسر ورې شوای. دا مشر حلوا خلکو ته په پلیټونو کې ورکوي او داسې یو غوبل دی په بندوي چې ګنې مفت ورکوي، خدای په پیسو ورکوي. داسې ورکوي کاکا کې په پیسو ورکوي؟
پیسې باندې
په پیسې باندې ورکوي. دا دون رش په ولی
دغه کال خو بس دغه دا خو سپینسر حلوا د مشهور ده، هر سړی بس چې بازار ته راځي نو دغه خوري.
دا د سنه تیاروي دي کیسه څه لګي؟
چینی، غوړي او میده پکې استعمالي دي.
دا څنګه ورکوي؟ پاو
پاو 40 روپے.
ورځ سونه حلوا خرڅو
تقریبا 200-300 کیلو دي.
دا د خلک کورون ته مړي کدل ته
نه دوبای رسځي.
یاره دا هډر به ترې ځای غزا ده، یو اوسه غزا ده
ځکه چې په دې کې خالي مطلب معده ده چینی ده روغ غوړي دي شمه والا نو دا شای چې دا د خلکو لپاره د صحت لپاره شای ده غذا د پروډکشن سره
او تاسو ته چې میلمانه کور ته راشي نو دا په خورای کنه
الوا غو ته شای ده چې پښتو شي یو غټ مطلب ده چې الوا دې نه خورل کنه چای نو مطلب ده چې میلمانه انده
او دې بنو خلک ټول مليان خونه چې الوا یې خوخه
یاره مليان دې مليان نه دي دا دې هر چا دې پاره ده
یاره مننه او ګرانو مینوالو د بنو مسالې هم ډېرې مشهور دي راځي چې د الوا نه پس درته مسالې وخاندو دا اوس د بنو د مسالو په یو مارکیټ کې ولاړم دا یو ډېر لوی مارکیټ دی د زما په خیله اس په ګس لاس دواړو طرف ته د مسالو دوکانونه لیدل کیږي او تاسو وایم کله چې بنده دی مارکیټ ته راوځي نو مخ سره په هغه باندې بهترین خوشبویان لګي لکه چا چې ډېر خط عام تیار کړی وي د دې مسالو د خوالي وجه څه ده دا به دغه مسالو د پلورونکو نه معلومه حاجی صاحب ستړی مشي
مهرباني پرتاله
حاجی صاحب د سونه وخت نه دغه د مسالې کاروبار کوي
1944 پاکستان نو جوړ شو
اجي سب دار ته وي د بنو په مسالو کې داسې سوي چې خلک خوخي
بنو مسالې ته الله رب العالمین غیبی خوند را چول دا او مسالې د یو د دوه شین نه جوړیږي تقریبا د کې اول دنیا دا مرچا کای دا کورکمان دا تور مجتی لچی دی دلچینی دی زیرا دا تسپتا دا نردنا دا امچورا دا اوگا دا دغه شین مسالې جوړیږي او چې دا په خپل مقدار باندې واچوي بیا پاسته صحیح کیږي چې مقدار یې واچوي غلطه یې واچوي بیا هم نه ده صحیح چې صحیح انداز باندې مسالہ واچوي نو هغه مسالہ په دنیا کې مشهور ده
دا مسالہ کیلو په سو باندې وي
مسالہ جی خنه خ مسالہ زه په خپل ځان باندې 300 روپۍ سور سیر ورکوم خو 1200 ګرام ورکوم ټول دنیا استعمالي بل ورځې امریکې ته تقریبا 20-25 کیلو یو لږ نیم کیلو نور ته باندې کړه انګریزان یې خوري پښتون یا خوري پنجابیان یا خوري هندوان یا خوري هندوان دلته نه د بنو نه د میرمشانه د خیس نه تللی دی انډیا ته هغه د مصالح خپل دکان نه دی مګر د کور د پر مصالح د مان غواړي لاهور نه پوګه داسې پدی
ګرانو مینوالو په بنو کې مې وګرځولې د بنو ریجه د بنو مصالحه د بنو حلوا مې درته خوده خو د بنو یوازې دا نه دی مشهور د بنو کپڑا هم مشهور ده سادر هم مشهور دي او د بنو شاعران هم غره مشهور دي غازی سیال ده پکې په بنو کې د ګلنار بیگم غونته عظیمه سندرغاړې هم دفن ده خو نن صرف هم بده باندې گزاره فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو د یو ساته خبري خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیدو خو یادونه درکو چې په واشنگټن کې د درويشتم مارچ نه دغلته کې د چيري فېستوال شروع شوې دي او په دغه کې یادونه درکو چې سګنی کال با دا ویل کېږي چې 15 لک خلک دغه ته راځي یاد دی چې دی وخت کې په واشنگټن کې 3,000 ونې د چيري ولاړې دي کمه چې په کال 1912 کې جاپان لخوا 3,000 ونې امریکا ته په تحفه کې ورکړل شوې وي او دغه ونی چې کوم دین او هغه ورستو 3,000 ترسول شوې دي یادونه درکو چې د غزل محفل پروګرام به هم د چيري بلاسم فېستوالز چې کوم کیږي په دې باندې تاسو ته زمونږ همکار بختور شاو وړاندې کوي نن د ورځې موضوع ګل یې خو دی دا نو ضرور دغه سره په دغه پروګرام کې هم شامل شي برخه واخلي ویوري او د سپرلی د دې خوندور موسم نه تاسو هم یو قسم لا زان پدې کې د بختور شاه سره شریک کيو د دغه نه خوندونه واخلې نو زمونږ د دې یو ساته د ټي وي خبرونه نه زاش فاقومن استاسي نخلو اجازه خو ورځ ته غواړو خش پد ته غواړو خا د وباد وسې